ستاسو پیغامونه او ستاسو پیغامونه ستاسو نظر دای او د ازادۍ رادیو نظر نه څرګندوي. 12 بجې او 13 دقیقې دي. اوس هم لاندو خبرونو ته پام وکړئ چې فریبا ظاهر اوروي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګا شهر لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو شاهد دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي غوځ مکنیو او همي هوایی بریدونو کې طالبانو ته مرګجوب له اوښتې د خو کرش مې نه دی یاد کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وړاندې ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تیره شپه تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. ګڼ شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلې او د مرکز خواته یې پناه وړې ده. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قمندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجري نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د دهراود ولسوالۍ په کښته لنډیانې سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړ او وروسته افغان ځواکونه ورسره په جګړه سو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي هیلمن دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. د خبرو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته کړه. اغلی انوري ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیل خو سره په دې وروستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو څخه یو نوی سلنه خپل کړې دي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالني مسمومولو کې شکیل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي.
د 15 دقیقې اونیز بحث لپاره نمخ کې یو مرکه. د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د دولت او طالبانو مرکچیانو ترمنځ پوره یوه میاشت مخکې خبرې پیل شوې. مرکچیان لا هم د خبرو د پرمخ بیولو لپاره پر طرز العمل نه دي جوړ شوي. صفی الله ستانکزی د افغانستان د دولت یو پلوي فعال نجیب ننګیال سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې د خبرو د ټکنی کېدو د بهیر عوامل ترې پوښتلي.
د افغانستان حکومت د دوه د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکرات برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد سوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت دغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل می څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوړه کړی دا غواړي چې په همدغه باندې باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی. څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمخت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه کڅنګ؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمخ نه کار وانه خلی. څه فکر کوم همدغه مر نرمخ کفایت کوي د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبره سپینه کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقوم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هاته ولای اته نړیوال ټولنې چې افغانستان د سولې په پروسه کې دوه اړخونه وایي او دوه اړخو ته یو توای غلط وایي کور واه او مالک توای پایدار او ستغه هغه فارمولا ده چې دا په افغانان پر باندې وایي چې دا نه واس چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پخې نظر رضایتي سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپل خبره خپل فیصله واضح وکړي. داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سکور کېږي، همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي، عامه خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا برق سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربان ته نه وي آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوئ دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ هم دغه شل کلام دغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زمو پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلن د منګل د حالت سره مخامخ کړیو. افغانستان حکومت واضح دریز ولست مراجعه کول، د افغانستان خلک دې بسیج کی، د افغانستان ملت غیرتی ملت دوی ته خپل مازیله وړاندې کی، او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد سره کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارتنرشپ اصول نه دی. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړی دا غلار نه ده چې مونږ دی وایو چې
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون محصل افغان لیکوال نجیب ننګیال چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان وخت ځای کوي او د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. طالبان بیا وایي چې له امریکا سره د دوی تړون باید د خبرو اساس وګرځول شي، او دوی افغان دولت تورنوي چې په یوه او بله پلمه غواړي له امریکا سره د طالبانو تړون بې اعتباره وښيي. دا د خبرونه ټول مطالب چې وامه ورېدل او سم د ازادۍ رادیو اونیز بحث واوري. 25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25
متاسفه يم چې حکومت ته چکرې
نه ځات تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راښکته شوي، او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه، بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 13-2 اونیو کې نږدې 7 تنه ملکي وګړي ویل شوی او 200 زیات ټپیان دي. په دوحه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي، او تر خوای پر هغه بدیلو لارې هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکچی پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی؟ د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده؟ نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب، او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسل صاحب ده. زه امید ظهیر مالی زبا پښتنه مو سره وکم لتا عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنی چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رامنځته شوې ده، داسې منطقي اساس نه لري. داسې بریشي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوحې توافقات وي. دلته بالکل وضاحت ستا ولی پر وضاحت او باندې سترګې پټی سي. دغه 15,000 کسه چې خوشی سوله دغه بنجان په کوم اساس خوشی سوله؟ یعنی دا اوس اشرف غنی و دغه ته تلیفون وکي و ملای بتولاته چې دا 15,000 زه در خوشی کوم، خو د یو تړون پر اساس خوشی سوله. دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډیرو ناندریو د افغانستان له خوا څخه وټاکل شو ورولېږل شو، دغه پر کوم بنسټ باندې؟
هر څه دغلته یو پښتنه له خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ وشو هغوی فایده هم وکتله، دغه د هیڅ ماموری له 9 فبروري را په دې خوانه وژل شوی نه یې هم عسکر دلته ټپي یا زخمي شوی دی. هم اندېښنه پر دې باندې ده که چیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه واوسي، د سولې د روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلې سیمې اوسیدونکی څه واخلي چې دا سوله چې دا خبرې چې کېږي د ده لپاره څه شی دي؟
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته ووایي چې سوله یا اوربان یا اور کم، په لومړي سر کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري، دې کې شک نشته. خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي، زه دې داسې لنډ مثال درته راغم. دغه نګور نه کارباغ دا د اوس جګړه دوام لري، ور دوله ساعته سره کښېنستله، توافق د اوربند یې سره وکړي، اما چې د هغه دی سره ولاړ شو څو ساعته کښېنو بیا توافق نقص دی، بیا یو بل سره وژي. دا ولې؟ دا ځکه چې اساس توافق پوخ نه و، اساس د اوربند پوخ نه و، حل د منازعې پکښې کې نه و. نو ځکه اړینه ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات حل دي. یو او بل، تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي، خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده؟ هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته، ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده.
آره صاحب، په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلې را پیداوي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي، خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه، که یو اړخ طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتوي چې دوی غواړي نظامي پوستې جوړې کړي یا هوایي بریدونه کوي، او حکومت هم طالبان ملامتوي چې دوی تاوتریخوالی زیات کړی، جګړه زیاتوي. هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شی دی؟ په میز کې لاس بره یا د غوښه نه برخه په لاس راوړل چې هلته قربانیان بیا ملکیان دي؟
یقین دی جنگ خو د پخوا څخه دوام درلودي او فشار بل څه نه لري، هغه دا چې خپلې خواستې یا خپلې غوښتنې په مقابل طرف باندې منل دي، ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو، دغه نوکې اوږد شو او دا که نور هم اوږد شي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي. خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي، یو اټکل دا دی چې امریکا سبق شوی ده چې دغه جګړه تشدید شي، ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي یې د افغانستان د حکومت پر طریق باندې، چې که وکولی شي هغه توافق اساس نه شي، ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده. د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي، ځکه اوس دغه موضوع را مخته کړې ده. که څه هم ډېره مهمه زه نه ګڼم، دومره چې مهم نه ده، باید دا موضوع اخر ته واچول شي، دوی مذاکرات ژر پیل کړي، اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربند غمه وخوړل شي. او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربند نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو، تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاورې دي.
ډېره مننه عارف صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم. تسل صاحب هم را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. تسل صاحب ښه راغلاست. او په داسې حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړی، تاسو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوئ، د خلکو اندېښنې د ملکي مرګ ژوبلې او د جګړې له شدت څخه څه دي؟
خلک کاټ کې تکرا وسه د خدمت وضعیت وګوري، رښتې خلکو کورونا په پلاستیک ګاډیو کې او هغه وسایل چې درلود هغه کې راوستل شي. تر څه دې خلک دې پاتې لبل اړخ ته حکومت سره جګړې ته دوام ورکوي دا دمانه چې دی خپل عسکر خپل ترنوالان خپل قاضیان خپل مشاورین نشته تللی چې دلته هم بېرته د خبره ملکي خلک سره ګټي ولس سره ګټي چې ولس اعتبار په حکومت باندې ختموي. نو دا به بیا د دې سبب کېږي دغه وضعیت دغسې ښکاري چې بیا به یو درېیم اړخ ته ورسپارل کېږي. کله هم چې موږ تاریخ ثابته کړې چې موږ درېیم اړخ ته ځو یا درېیمه کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سارې په لاس کې اخلي هغه بیا نور بد واقف لري. هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او پخپله په داخل کې استخباراتي کړي هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې. نو دغه وضعیت بېرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي. نو کله هم چې د سولې خبرې روانې د جګړې شدت په دغسې اندازه کېږي
اوس
که د سولې خبرې د پیل څخه وایي بیا جګړې دومره شدت اخیستی بیا صحیح ده صحیح به دا خبره کړي امتیازات
اوس تاسو صاحب خلک د روانو مذاکرات اوس خیا هم وړاندې خود پیل پاړه مام ویل چې لګه هیله وا اوس چې دغه جګړه شدت تخلی خلک لسه شو ویریږي چې اوربند خو مبادله دا چې اوربند خو بنې کیږي غنی د یو امتیاز تر لاسه کولو د پار لا ډیر وینه توی شي او لا هم د قدرت خپلولو د پار ملکیان قربانی ورکړي.
ګوري د امتیاز خبره اوس خل ده چې امریکانو د طالبان ترمیم ټول تړون لاسلیک شو الته امتیازات توې شول شو الته یو الټر اغلوی فیصلې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیم د چاغوش په داخلي کچه باندې د جګړې شدت جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا فکر کوم دا ما خپل ډیر منطقي خبره نشته. دا فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً د یو اړخ پر طرفه کولی هغه به یا د وسلول طالبان یا د حکومت هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي د دې دا معنا چې دا فعلي سیستم فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان سره په راست کې د هغې لرې کول دي. یعنې که جګړه دغسې شدت ومومي زه مطمئن یم چې خلک به راپاسي یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي او یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي چې بله لار نشته. امتیازات خو دوی خپل کړل امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي ول د میز په سر باندې یعنې دومره پرې مسلې نه دي پاتې. د وخت مسله ده طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي حکومت ورته وایي چې راشه د سولې هغه هغه شی چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي او څه راتلونه شي د ډیموکراتیک نظام له دلارې راتلونه شي نظام ته فایده راولي. نو تلته څه فکر کوم د لوی امتیاز خبره به نه وي.
صحیح ډیر مننه تاسو صاحب ان شاء الله بیا تر بیا هم درته راګرځم. عارف صاحب یو برخه تل د جګړې د پایل البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې جګیږي هر چیرې چې قتل شوی دی هغه اوربند دی. دلته والی اوربند ته غاړه نه کې خودل کیږي آیا له پوځي او نظامی اړخه دا خپل برلاسي ګڼل کیږي یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه په ول څو جهاتلې لومړی خدای چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې څنګه پیښې وي چې اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایلې کې رامنځته کیږي. دا او موقتی اوربندونه سته د دې لپاره چې مذاکرات او فضا شمسایدي کدای شي چې موقتی اوربندونه یا اور کم وسی. خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اولې ورځې څخه چې دوحې ته تللې دي د اوربند نارې ویشت اوربند نظرو کې کله اروپا ته نارې ویښت کله امریکا ته دا په خپله د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د دې جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې اوربان په حقل دوی مولفتی و مغلوبیدو تا نیشتی کریدی نو زک نور هم دوی واحد سیجی که پا آقا خپل نظامی تا حرکاتو که شداد رامان دکی
او کچیر طبیعت دا اوربان نکول دا جگری هم داس دوام و سی او دل طبیعت دا سولی دا مذاکرات هم هاگا پتا پا و تلی حالت که و سی فکر نکوی بلو رای هم شاید دا فکرو که چه اصلا دا مذاکرات دا بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې له لارې واوسي دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بل اخر هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي.
ډېر عجب ټکي ته دي اشاره وکړه. ما پخوا هم د تلو سره د شمچات سره په مرکو کې ویلي دي دغه مذاکراتو د شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي دا ممکنه نه ده. داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي، بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت د طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي. زما په اند دا خبر ناشونې ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکتر صاحب اشرف غني ولاړې دوحې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغی و ځینې امریکایي استازي دي، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلي ځان داسې نمایشي بېطرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. کله که سوله ده که هر څه ده نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، جګړه د لومړۍ ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې. په لحاظه اخلاق قدم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي، اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سه رسېږي مهراته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې که اصلاحات نور په خپلو امضا شوو تړون کې راولي، هغه چې هلته یې اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډېره مننه عارف صاحب، انشاءالله بیرته بیا تاسو ته راګرځم. تسل صاحب، اوس د بشري حقونو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي، یو نظر اوربان مسله تر مطرح کېږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو له مخې هم، خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یوه کچه باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې هغه اړخونه چې دواړه په سولې مذاکراتو سره ناست دي، خصوصا وسلوال طالبان، هغوی په ځکه اوربان ته غاړه نه ایږدي چې اوس خو فعلا حکومت روان دی یا کمزور دی او د افغانستان ولسمشر په راس کې دی، نو ما ته دا فکر ولاړ شوی چې ګنې ځکه به وسلوال طالبان د اوربان د اعلان خبره نه کوي چې وایي دا اعلان وکړو نو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي، حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي، نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور سلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د دور باندې اعلان شي. او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات هغه وسایل چې دوی د امریکانو په شتون کښې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخور کوي. که زموږ د تیارو امکانات د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ، په ولایتونو کښې بل مهم فکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هرې هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې را شي دوی په دوی په کلي کښې دا ځان خوندي شي. دلته د حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو اوربان د ټول خلکو غوښتنه ده که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې اوربند دې وشي، بیا نو مقابل لوری ولې اوربند نه مني؟ او که ځکه دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسو ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربند ده، ولې هغه بیا نه منل کیږي؟
یعنې اوربند اولو کې موږ هم همدا نظر و چې اوربند دې وشي، بیا د سولې خبرې پیل شولې وخت وخت دوام یې وکړ. نو ما په نظر بېرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي، ځکه په اوربند کښې یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي. درسته ده چې د لوی ولس به ګټه یي، د افغانانو به ګټه یي، او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وی، خو په لویه کښې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د اوربند کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي، هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی د هسې زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ چې راپورته شي چې هغه بیا د امریکا مداخله یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله یي چې هغوی به را وړاندې شي. په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت یې د امریکا د انتخاباتو را رسېږي. د امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول، بیا زموږ د دې وطن بیا متاسفانه وضعیت دغه رسنی خیر یې.
ډېره مننه تسل صاحب. هر صاحب که بحث را ټول کړو سره، زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې کوو پوښتنم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم، دغسې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې اوربند ته زمینه رابرابره نه شي او جګړه هم زور واخلي. نو اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي، اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي؟
مسؤلیتونه خو واقعاً و دواړو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي، خو متاسفانه په تېرو 40 کالو کښې د جګړو په جریان کښې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې په لنډه کښې به په د اخره کښې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډېره مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پوښتنه له تاسې هم زه وپوښتم، د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسؤلیتونه دواړه لوري درک کړي، د دغه فرصت څخه د ګټې لپاره څه وشي؟
دې سره زه جدي وړاندیز کوم حکومت ته دارنګه ورته ول تاسو کوم چې د خدای خاطر وګورئ او په دغو فرصت سره ډېرې ماشومانه لوبې مه کوه، خدای مه کوه په راتلونکي میاشت کښې دوی یوې نهایي فیصلې سره ونه رسېدل چې هغه ګرانه هم وي، نو دا ډېر بده واقع لري. اعتبار جوړولو په خاطر باندې دوی کولی شي چې دا اوس چې کومه مسله د میز په سر باندې دواړو لورو تر منځ پرته ده په هغې باندې توافق سره وکړي. که بېخي یعنې زما په خوا دا هم مهمه ده، یعنې که زما یو د ولایت د کومو ولایتونو برخې یې د هغې پرېښودلې وسله وال طالبان ته هم زه وایم ودي سوله را ځي، زه وایم که چېرې په حکومت کښې
د نن تغیرات راځي د ټول دغه وینې توي هم دا اوس د هلمند وضعیت وګوره دا اوس د کندوز وضعیت وګوره دا اوس د میدان وردګ وضعیت وګوره اصلن الف د خلکو د خلکو وجود کې تانشته دا د دې کتابولیک وړ انسانان ته کابل کې څه ګرځېدل نه شي یعنی دا اوس وضعیت نو نو معلومه خبره
د رضیا تمنا خغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباری عارف صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډونو کې درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه علامه مل شه
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث